سلامونه ستړي مشي وخت د مازیګر 15 بجې سوی د مشال ریډیو په یو بلا بلکې په اخیری وروستي غړي کې مو زابدالحی کاکړ او ملیحه مرزا د هر کلی کو نن د جمعې ورځ د 2015 میلادي کال د دسمبر 4 نیټه ده. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او امریکا په اړه باندې رپورټونه او څېړنې درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو، خو پیل له خبرونو کوو. مایک سکا سپارم ملیحه مرزاده ته چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
السلام علیکم ټټول اول پامخړه د خبرونو سرک ټکو ته. اروپای ټولنه بخنه غواړم. پاکستان وای د یونان لخوا د ناقانونو کډوالو هیواد ته په لیک ډول کېدو ورته اطلاع نه و ورکړل شوی. افغانستان وای د طالبانو له یو جیلې شپېته بندیان خوشی کړی دي. او په مصر کې په آتشی بمی برید کې 12 کسان وژل شوی دي. تفصیل: پاکستان وای د ناقانونه کډوالو هیواد ته د لیک ډول کېدو په اړه ورته له اول نه اطلاع نه ورکړل شوی او کوڅوک ورته را لیک ډول کېږي نو پکا ده چې شهریت یې ښکاروي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه.
مونږ دانه دی ویلی چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېږئ نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو. او که په هغه څه تور وي یا مقدمه وي یا تر هغه کې ککړ وي یا بل څه وي نو د هغې ثبوتونه به هم راکوئ.
لدی وړاندې نن په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر مشال ریډیو ته پستولي بیان کې ویلي چې پاکستانیو نه غسل وختو نه قانون او کډوالو ته اسناد جوړ کړي، خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته واپس ولېګل. پاکستان وایي دی یوازې 19 هغه کډوال قبول کړي چې پاکستانی کارډونه خودل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي د هغې سیمې د معدنیاتو په ایستلو به زر کار شروع کړي. نوموړي تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل د دوی مقصد د معدني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاوې برابرول او پرمختیایي کارونه کول دي.
دې کې شک نه دی په کار چې کوم ځای کې معدنیات راوځي هغه ځای د سټیټ شي، خو دا هغه ځای خلکو رویلټي دا هغې فنډس عوام چې کم دي دا هغې مزدوري دا هغې علاقائی ریسپانسبلټي هغې دپاره ترقیاتي کارونو دپاره نارتھ وزیرستان ته د هغې پیسه واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده.
نوموړي زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به د تکنیکي زده کړو مرکزونه جوړوي چې اوسېدونکي د معدنیاتو په برخه کې مهارتونه او بیاکاري مواقع ترلاسه کړي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضی چې وړاندې د طالبانو مشر مولا منصور د زخمی کېدو خبر ورکړی او نن په خپل ټویټر پاڼه د هغه د مړینې خبر ورکړی. دی وایي چې مولا منصور د سختو زخمونو له امله مړ شوی دی. وړاندې د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د طالبانو مشر مولا اختر منصور ته نږدې یو شمېر طالب مشرانو په حواله لیکلي چې نوموړي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په وسلواله شخړه کې زخمی شوی دی او په یو شخصي هسپتال کې علاج روان دی. بلخو د طالبانو ویان د مولا منصور د زخمی کېدو یا وژنې ټول خبرونه رد کړي دي. وایي چې د ټینګو حفاظتي اقداماتو له کبله هغه مخې ته نشي راتلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خاصو قواو په عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ترسره شول د طالبانو له یو جیل نه شپېته بندیان خوشي کړي دي. د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه راغلي په دغو عملیاتو کې چې د طالبانو د کمانډان مولا داود د نیولو په خاطر سرته ورسېدل د طالبانو یو جیل مات کړی شو چې دغه بندیان ترې خوشي کړل شو. د خبر پاڼې له مخې په دغو بندیانو کې د ملي پولیسو، محلي پولیسو، د ملي اردو او نور ملکي کسان موجود وو. خبرونه لمشال ریډیو نوره. امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترګرې سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنگټن کې ولسته د وینا په وخت وویل دوی ته تر اوسه نه د معلومه چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړي.
We do not yet know.
دی وای مونږ نه پویږو چې دا وحشتناک پیښه ولې شوې ده. مونږ نه پویږو چې هغه دوه کسان چې وژل شوي وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وي. مونږ نه پویږو چې دوی ولې دا کار کړی دی. مونږ نه پویږو چې دوی نور څه پلانونه لرل او څه نیت یې درلود. پولیس وایي د سید رضوان فاروق او د هغه ښځې تشفین ملک په نوم مشکوک وسلوالو په سین برناردینو کې په یو میلې ډزې وکړې چې پکې 14 کسان وژل شو او 21 ژوبل شو. پولیس وایي دواړو مشکوک کسان له پاکستان او سعودي عرب سره تړاو لري او دا چې فاروق له ځینو داسې مشکوکو ترګرو سره اړیکې لرلې چې امریکایي چارواکو ته معلوم وو. د مصر پولیس وای د هیواد په سر خار کایره کې پر یو نایټ کلب پاتیشي بمی بریک کې 12 کسان وژل شوی دي او شپږ نور ژوبل دي. انتظامی ویلی دي چې په موټر سایکل سپرو درې کسانو نن په ګوزانو میسیمه کې بوتلی بمونه وغورځول او بیا لزایو او تختیدل. انتظامی په خبره اور زر مړ کړ شو. امنیتي چارواکي د برید پلټنې کوي. له دې مخکې په مصر کې د یو شمېر بمی بریدونو او د ډزو د پیښو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. د اټلی او ساحلي ساتونکو تیر ورځ ویلي چې ژغورونکو خواوشه 2000 کډوال له یو لسو ډوبېدونکو کښتو بچ کړي دي. دغو کډوالو هڅه کوله چې له بحیرې روم نه په تیرېدلو سره اټلی ته ورسیږي. دا په یو میاشت کې دننه اټلی ته د تلونکو کډوالو تر ټولو زیات شمیر دی. ساحلي ساتونکو ویل چې د کډوالو له کښتو ورته په سټلایټ ټلیفون د مرستې غوښتنه وشوه. په تیروینو کې د خراب موسم له امله اټلی ته د تلونکو کډوالو په شمیر کې واضحه کمی راغلی دی. سخت کال اروپا ته په رسیدلو نهه لکو کډوالو کې تر یو لک څلوېښت زرو زیات اټلی ته تللي دي. د جرمنی پارلیمان په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د پوځي کمپین برخه ګرځېدلو په حق له د حکومتي پلانونو منظوري ورکړې ده. نن د پارلیمان په 590 غړو کې 1550 غړو د کاروای په حق کې او 1640 پر ضد رای واچولې. د پارلیمان اوو غړو له رای اچولو ډډه وکړه. په مشن کې شپږ ټورنیډو جاسوسي تیاری لیږل شامل دي چې مقصد یې د فرانسوي تیاره بردار جاس ساتنه له تیلو ډکول او د خواوشا 1200 پوځي عملې حفاظت کول دي. خو جرمني په د برېټانیې، فرانس، امریکا او روس په شان هوایي بریدونه نه کوي. او د هنګري چارواکي وای په پیرس کې د تیرې میاشتې حملو ډلې یو مشکوک مشر د بوداپست اورګاډي په مرکزي تمځای کې د کډوالو یو ډلې برتی کړې. د وزیر اعظم ویکتور اوربان د دفتر مشر بیګا یوې خبرې غونډې ته ویل دي تصدیق کوي چې د پیرس ترهګرو حملو یو مهم منتظم په بوداپست کې و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس په د کرنسو بیا د موسم حال له سراج زهیر واورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اغستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ یو پاؤنډ په 1.60 روپۍ او په 1.65 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.23 روپۍ او په 9.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.30 روپۍ او په 23.60 روپۍ یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.30 روپۍ او 2.28 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.28 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 24، بنو کې 11 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا ملیحا مرزا ته اوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړل. په روانه خبری گړی کې د نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د ناقانونه پاکستانیانو ستنولو په اړه د ناروې او اسلام آباد ترمنځ اختلاف لا هم سته. ناروې پاکستانیان ولېږل او پاکستان څخه پرشول او نورې بیرته ولېږل. یورپیونین وایي د بیرته ستنولو کاغذونه کې کاغذونه شرط ور به تشنخت کډونه نه. خو پاکستان وایي
مونږ دا نه دي ویلي چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو.
د پاکستان سینټ قائمه کمیټي وایي په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په څانګه کې 340,000 داسې حکومتي کارکوونکي دي چې له کاره غایب دي. اوس به څه ګام اخیستل کیږي؟ په خیبر پښتونخوا کې مدني ټولنه له تعلیمي نصابه د کرکی یا نفرت مواد ایستلو غوښتنه کوي، خو یو کارپو بیا له نصابه پرته په استادانو کې د تربیت او د هغو د سوچ ستونزه هم په ګوته کوي.
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسې کوي چې جهاد چې کم دی د دې معنی دا کوشش کول، او دغه جهاد معنی چې کم ده یو بل استاد چې وته کوي هغه وته جهاد مطلب دا دی چې د کفار سره جنگ وکړي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت له ناروی د غیر قانوني پاکستانیانو د لیږلو موضوع ده. پاکستان د یورپیونین په پاکستان کې د یورپیونین دفتر وایي چې د 50 کسانو لیږلو مخکې اسلام آباد خبر کړی وو، خو پاکستان بیا وایي چې د مخکې څخه هیڅ نه ورته ویل شوي او په دې لړ کې دوی ښکاره دریځ لري چې یوازې هغه خلک به قبلوي چې پاکستانی دستاویزات او شناخت کارت لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون د زیارت په ورځ د یونان څخه یو جاز 50 غیر قانوني پاکستانیان اسلام آباد ته وړي، خو پاکستان په هغه کې یوازې 19 کس کړ او نور بیرته یونان ته ولېږل. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د یورپ یونین پاکستان کې دفتر لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د یونان، بلغاریا او آسټریانا هغه پاکستانیانو واپس لیږلو لپاره متعلقه ملکونو کې د پاکستان سفارتخانو نه کاغذونه جوړ کړی شوی وو، څوک چې په غیر قانونه طریقه یورپ ته تللی وو او دغه لړکې پاکستان ته اطلاع هم ورکړی شوی وه، خو کله چې دغه خصوصي جاز چې پکې 50 کسان سواره وو اسلام آباد ته ورسېدو، نو پاکستان پکې یوازې د 19 کسانو تصدیق وکړ او نور یې بیرته یونان ته ستانکړه. خبر پانه زیاتوی چې تیر ورځو کې پاکستان او د یورپی یونین کمشنر ترمنځ شوې مذاکراتو کې د شناختی کارت شرط نه وو، بلکې یوازې د پاکستانی دستاویزاتو ویل شوی وو، خو هیله ده چې دا معامله به هم ډیر زر هوار شي. بل طرف ته پاکستان وایي د غیر قانونه کډوالو پاکستان ته را لېږلو نه وړاندې ورته هیڅ اطلاع نه ده ورکړې شوې او د لړکې پاکستان ښکاره دریځ لري. که څوک د بل ملک نه پاکستان ته لېږل کیږي، نو باید چې د هغه شهریت ښکاره وي. مشال ریډیو سره خبر کی د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین وینا وا،
مونږ دانه دی ویلی چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو، مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوي چې مونږ د هغه تصدیق وکړو، او که په هغه څه تور وي یا مقدمه وي یا تر هغه کې ککړ وي یا بل څه وي، نو د هغه ثبوتونه به هم راکوي. د پرون چې کوم جاز راغلی وو دې کې مونږ د 1900 تصدیق وکړو، او چې د کوم دیر سو مونږ تصدیق نشو کولی نو هغه مونږ نشو اغسته.
د ذکر دا چې پرون د زیارت په ورځ د یونان نه یو جاز چې پکې 50 تنه سواره وو اسلام آباد ته را رسېدلی وو، خو د داخله وزیر چودھری نثار علی خان په هدایاتو اف آی اے د دې جاز د ټولو مسافرو د کره کتنې رستو یوازې 19 تا د راکوزېدو اجازت ورکړې وو او نور یې بیرته یونان ته لېږلي وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری ورته ویلي چې د صحت او تعلیم په څانګه کې په زرګونو داسې خلک شته چې تنخواګانې اخلي خو کار نه کوي. د دې قائمه کمیټې سفران وزارت ته حکم ورکړی چې د دې مخنیوي لپاره دي ګامونه پورته کړي او چې کوم خلک ډوټي نه ورکوي د هغو پر ضد هم کاروایی وشي. په دې اړه د سراج زهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د سینیټر هلال رحمان په مشرۍ کې وشوا، چې په کې د خبرونې پر مهال د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری انکشاف وکړو چې په فاټا کې 9000 خلک د صحت او 4500 د تعلیم په څانګه کې داسې دي چې خپل ډیوټي په سم ډول نه ورکوي او یا له ملک بهر نوکری کوي او تنخواګانې له سرکار اخلي. د نوموړي په وینا چې دې خلکو ته 15 ارب روپۍ د کال په سر تنخواګانې ورکول کیږي او دارنګ د فاټا په مختلف سانگو کی 9000 چوکی هم خالی پرتی دی چپکی فائنانس ڈویژن خند اچولے دے پکوما چی دا کمیٹی چیرمین اویل چی دا دفاٹا دولس بدمرغی دا چی مرکزون لری و دا کار دا چلولو ورسرا سوک نشتا نباید چی دفاٹا اولس دا محرومو ختمولو لپار پسندستی تو گا اقدامات وکڑیشی. لمشال ریڈیو سر خبرو کی دا یاد کمیٹی غڑی سنیٹر تاج محمد اپریدی اوی چی دا دی مسئلے دا حل لپار دوی حکومت تا حکم ورکڑے چی صحت او تعلیم دا یو انسان بنیادی ضرورتونه دي، نو باید چې په دې خصوصي پاملرنه ورکړل شي او په درغلو کې د ککړو خلکو پر ضد دي کاروایی وکړي.
کوم زمونږ حقونه خوړل کیږي پاک ایجوکیشن کې اربونه روپی دي، په داسې په هیلت کې دي، داسې په ډپارټمنټ کې دي، نور په کور ډیولپمنټ کې دي. نو هغه ټول خبره مونږ په سندې کمیټې کې هایلایټ کېدنه شروع کړل او پرون چې کومه کمیټې کې مونږ خبره هایلایټ کړې دي چې د ایجوکیشن کې کومه پیسې خلک اړ دي کنه نه کې حکم کې سم خلک ستانه او په نومونه باندې څوک په کوم ځای کې کار کوي څوک په کوم ځای کې کار کوي
مشال ریڈیو پدی اڑ د قبائلی چارو تجزیہ کار او استاد محیب وزیر نو پختل نو هاغه د دې ذمہوار فاٹا سیکرٹریٹ وغیر زولو او وی
فاٹا سره د ریاست د نظام د وفاق کوم پالیسی کوم رویه خپل کړی دا داغه اثرات دی چې موږ په پاټه په مختلفو شوبو کې وینو تر څو پورې چې د فرقیه د دې لپاره ټیک شوی نه وي تر هغه دا شوبې په هیڅ صورت نشي ټیک کېدی. پاټه سیکرټریټ د خلکو د بازابولو لپاره یو بهترین وسیله جوړه شوې ده. پاټه سیکرټریټ کې چې کم خلک ناشتي پکار دا چې دا د مختلفو شوبو د سہولت کار په هیڅ باندې کار کولې دی الٹا د خلکو د ازابولو لپاره کار کوي. نو په داسې صورت کې بسنګ صحت محکمه یا تعلیم محکمه چیکلی شي زما په خیال محکمو نه وړاندې اول اصلاح د فاټا سیکرټریټ په کار ده.
د ذکر ده لذي وړاندې هم د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د اسکولونو او کالجونو د هغو استادانو پر ضد د کاروایي حکم ورکړی وو چې یا خو په بهر ملکونو کې کارونه کوي او یا په کور ناستي او تنخواګانې اخلي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مدني ټولنو استازو له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې له تعلیمي نصاب د کرکه خپرونکي مواد وباسي. په دې لړ کې تېره ورځ په پېښور کې یوه غونډه وشوه چې ګډونوالو یې مشال ریډیو ته وویل د پاکستان په یو شمېر نصابي کتابونو کې تاریخ ناسم ښودل کېږي او د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو ذکر پکې نشته. د پاکستان هندوانو ټولنې مشر وایي په کتابونو کې د مذهبي لږکیو اتلان هم شامل کړی سي، خو ځینې ګډونوالو مشال ریډیو ته وایي چې یوازې په نصاب څه نه کېږي بلکې استادان هم باید ځینې تصورات او افکار په سم ډول تشریح کړي او د ټولنې په نورو برخو کې هم د کرکې خپرولو مخنیوی وسي. ځلاند یوسفزی رپورټ راکوي.
د پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنټ یا د امن تعلیم او پرمختیا سازمان لخوا په پاکستان کې د اوږدمهاله امن په نوم د پروژې مشر شګفتہ خلیق مشال ریډیو ته وویل چې دوی د موجوده او د تیرو دوو حکومتونو دوران له اول جمعه تر لسم جمعه پورې د سرکاري سکولونو د درسي کتابونو په لټه نکړې دي چې تر دا خبره ثابتېږي چې په ځینو مضمونونو کې داسې مواد شتون لري چې یا خو پکې د اسلام پرته مضمونو په اړه غلط معلومات دي او یا هم پکې نفرت خوروونکې خبرې دي، او دا چې د پاکستان د تاریخ په مضمونونو کې هم د اقلیتونو ذکر نه دی شوی.
کلاس 9 او 10 پاکستان سټډیز ته ګورو نو د دې کې مونږ ته زمونږ د هیستوري یو سایډډ ورژن ملاويږي چې مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي. کله چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي، دلته هندوان هم دي، کریسچن بلیورز هم دي، سیکان هم دي. نو مونږ ته داسې لګي چې دا پورشن چې دی د زمونږ آباد دا ټوټلی ایکسکلوډیډ دی زمونږ هیستوري کې. د دې ځای مونږ
د آل پاکستان هندو کمیونٹی مشر هارون سربدیال وایي چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي د پاکستان د جوړېدو د تحریک چټک غړي لکه د هندو مذهب سره تعلق لرونکي جگندرناث منډل، پروفیسر جگندرناث چودري جانداس او د عیسائی مذهب اے آر کارلینیس، مسٹر ټرنر او ایس پی سنگا غوندې شخصیتونو ذکر هم په نصابی کتابونو کې نشته.
پنجاب نن به پاکستانی سم نه وي که ایس پی سنگا چې غي یو مسیحي او هغه د پنجاب اسمبلی یو ډېر اهم رکن چې څو وخت چې د انډیا او د پاکستان اتیا ووټونه برابر شو نو یو ووټ داسې وا هغه د ایس پی سنگا وا چې هغه پاکستان په حق کې ورکړن نو پنجاب چې دی هغه د پاکستان حصہ شو. په کار دی چې هغه ایرو تور باندې چې زمون کتابونو کې دا ذکر وشي.
خو د اباسین قلم رائټرز اسوسییشن صدر او د کالج ریټایرډ پرنسپل روشن خټک وایي چې یوازې په نصاب کې بدلون سره د نفرت خورولو مخه نشي بندې دي ځکه چې د امن د تعلیم لپاره په نصاب کې بدلون او تربیت شوی استادان لازم او ملزوم دي.
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسې کوي چې جهاد چې کم دی دا د انا دا کوشش کول چې مثلا یو ماشوم چې کم دی هغه محنت کوي او یو ماشوم چې کم دی څوک په سړک باندې پوری کی یو ماشوم د لارې نه غزې لري کی نو دا جهاد دی دا ثواب دی. او دغه جهاد معنا چې کم دا یو بل استاد چې وته کوي هغه وته جهاد مطلب دا دی چې دا کفار سره جنگو کې ټوپک والے تورې والے یو پیچ باندې استادان نه وي او دا غوي ټریننګ نه وي نو هغه نصاب یوازې څه نشي کولای.
تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه په خور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د بری درستو ملک کې د امن د ټینګښت لپاره تر حشوی نیشنل ایکشن پلان کې هم قومي، مذهبي یا مسلکی نفرت خوروونکي لیکونو او بیانونو باندې بندیز لګولې شوې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ځینو قبایلي سیمو استادانو د ترقیو نه کېدو په غبرګون له تېرې اونۍ راهیسې احتجاج پیل کړی دی. د خو سیمو اوسېدونکي وایي د پاکستان په پارلمان کې د دوی استازي دا مسله هواره کړي ځکه چې د استادانو احتجاج تاوان د دوی بچو ته رسېږي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي له قبایلو سره یوازې په تعلیم کې نه بلکې په هر برخه کې ظلم کېږي. دوی وایي د قبایلي سیمو چارو دفتر د استادانو ترقیو په معامله کې پرمختګ نه دی کړی. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
کوي خواته په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او یا غیر فعال دي، نو بلې خواته د فعال سکولونو او دا راز د کمیونټي سکولونو استادانو په احتجاج لاس پورې کړي. د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د دوی نوکریانې د پخې یعنی مستقل کړي شي، او مستقل استادان بیا وایي چې دوی ته د ترقی ورکړل شي. خو قبایلی ولس شکایت کوي چې په هر حال کې د دې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې کیږي. د قبایلی سیمو نه منتخب شوي د پارلیمان غړي دې مسلې ته څنګه ګوري؟ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان نماینده مولانا جمال الدین په دې حق له وویل،
اصل د قبایل سره یو ظلم نه کیږي، ظلمونه کیږي. د تعلیم په حواله سره همدارنګه سکیم لګانه، د هیلث حواله سره، د موږ د مرکزی حکومت، د صوبایي حکومت، د فاتا سکرټریټ ته قبایل عجیب غونډه سره تقسیم کړي دي چې فنډینګ ورته مرکز ورکوي، پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتا سکرټریټ کوي. نو دا د ظلم، د جبر، د استبداد نه بغیر بل تعبیر نشم کولای. موږ ته دوی چې کوم دغه سهولیات راکړي په دې بنا، بلکې مشکلات راته پیدا کوي، چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
دا راز د مومند جنسینا منتخب شوی د سینټ غړی هلال رحمان وای، د لړکې زیاتره د انتظامی معاملاتو له وجې مسلې رامنځته کیږي او په نتیجه کې یې په خاص توګه د تعلیم څنګه ډېره متاثره کیږي.
په کوم علاقو کې د تعلیمي ادارې قائم شوې وي، نو فاټا سیکریټ یا د غي اپګریډیشن په هغه وخت کې نو لیږلې، نو زیاتره د ټیچر امپلایمنټ او هغه د وجې پاتې شو. بیا چې رسومه کې سونه په دې حواله سره په سټینډینګ کمیټې کې موږ یو میټینګ هم کړو. سفران ریز د سیده چې دا کو د ون سټپ پروموشن نه کوي، نو سمه چې فاټا امپلایز دی هغه ټول پرزیدنشل اورډر 13 لاندې، اگر کی پی کی لاندې خورازي خصوص د سی سرویس لاس چې کوم دی هغه په غوي باندې مطلب هغه ته دغه راغ نشته.
هلته په قومي اسمبلی کې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی غړی ساجد حسین توري وای، د استادانو غوښتنې جایز دي، دوی ملګرتیا کوي او په هر فورم باندې استادانو لپاره غږ پورته کوي.
هر ایم ان ای ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل رابطه شوی دی، او دی په حواله سره به مطلب در ټول ایم ان ای ګان به مو مطلب ته لند ورځ کې میټینګ کوو مشترکه به دې سره ان شاء الله په 7 تاریخ را روان دي. مونږ به دې مطلب مرګتی هم کوو، आवाज به مو چتو خبر هم پدې کوو.
د قبایلی سیمو منتخب پارلماني غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د استادانو مسلې دې په ترجیحي بنیادونو زر تر زره هواري کړي.
د منور شه رپورت مو ورته د بجور زکونکو اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل ژمنه دی پوره کړي او ژر تر ژره د هلته میډیکل کالج پرانستي. په پارلمان کې د بجور سنۍ او پخوانی استازي وایي د دې کالج جوړولو پریکړه شاوخوا څلور کاله مخکې سوې چې تر اوسه پورې باندې کار نه دی سوی. د روغتیا ادارې چارواکي وایي د کالج لپاره د یوې زړې ودانۍ کارولو منظوري هم سوې وه، خو دا کار عملي نسو. شنواز سرګزی معلومات راکوي.
د سیمې ځوانان چې په لورو پروتو میډیکل کالجونو کې سبق وای، وای چې هغوی د ډیر مشکل سره مخ دي. که چیرته نږدې کالج جوړ وي نو هغوی ته به هیڅ تکلیف نه وو. شازیب خان چې د باجوړ جنسي اوسیدونکي دی او په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي وای،
باجوړ چې کوم سټوډنټان دی هغه په مختلف میډیکل کالجونو کې دی او هر کال د باجوړ نه تقریبا 16-17-18 سټوډنټان چې کوم دي کنه دا په میډیکل کالجونو کې سلیکټ کیږي. په دې کې بیا په پنجاب کې، په سند کې، په بلوچستان کې او په کے پی کے کې نو په کار د چیرې دا په دغه باجوړ کې د میډیکل کالج جوړ شي، بل بل دې سره د باجوړ د هسپتال چې کوم دی هغه حالات مور سره ډیر زیات ښه شي.
دغه کالج منځوري په تیر حکومت کې شوی و، نو د هغه وخت باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي اخوند د چټان سره خبرې وکړي.
زمونږ کوم پارلمنټریان دي د باجوړ د ډېر بدقسمتۍ خبره ده چې دا هویم د عوامو باندې څه توجه نشته دی. هغه په میډیکل کالج باندې نه ده، هغه د باجوړ په ترقې باندې نه ده. کله و د دې میډیکل کالج شوی و آی ټي یونیورسټي منظوره شوی و د کورمې لپاره نه، کورمه چې باقاعده د هغې آغاز شو، د هغې باندې کنسټرکشن شروع شو. خو زمونږ د باجوړ چې کوم میډیکل کالج دی نو هغه د اوسه پورې غیب دی.
د باجوړ ایجنسۍ موجوده پارلماني غړي بسم الله خان نه هم دغه کالج د منصوبې پاره پوښتنه وکړه.
تیر گورنر او هغه په وخت کې منظور شو او یو نور بلډینګ دې هم له مقرر کړی شو. هغه له پرنسپل د نیولو هم اراده کړې و چې دې چیز روانو چلو. خو بیا په کې گورنر لاړې زمونږ د نړۍ په ځوانې پاتې
شو. دغه کالج لپاره د خار باجوړ ایجنسی د لوی روغتون ځینې ودانی هم ټاکلې شو چې پکې به کار شروع کول شي. د باجوړ ایجنسی د صحت محکمې مشر ډاکټر زاکر حسین وای،
اوس چې کوم د 2015 سولر پارا کم ترقیاتی پروگرام دے اسکیمونه دی په آل فاٹا اسکیم کې چې کوم د میډیکل کالج منصوبه وا دا وسوم شامل ده او د مخکې نه چې کوم خبره وا هغه دا سی وا چې دلته زمونږ سره په باجوړی جنسي کې یو نرسینګ سکول او یو نرسینګ هاسټل په هغه کې فیصله دا وشول چې موږ به د دې دوه بلډینګز مرمت کارو په څوک په دې زو بلډینګ کې شروع کړا پروګرام د هغه نه پس چې کوم دینو پرمختګ پکې نه شوی دا وسه پوری
د سیمې ولس او د ډاکټرۍ تعلیم حاصلونکي وای چې حکومت دې په یاد میډیکل کالج د جوړونې کار خامخا شروع کړي
مدرسې پوسنی حاصل
مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره ورېدلای شئ
د اسلام آباد او کابل ترمنځ د افغانستان سولې بهیر په اړه د جنډې دلو خبرو بیا پیلولو هلې ځلې روانې دي د بلګې په توګه څو ورځې مخکې له پاکستانه پښتانه ملتپاله مشران کابل ته ورغلي ول همداراز په پیرس کې د آب هوا په اړه د نړیوالې مصر مشریزې په څنډو کې پاکستاني وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره ولیدل کوي خو ته ځینې شنونکي د افغانستان سولې بهیر په لړ کې پاکستان ته د شک په سترګو ګوري نو ځینې یې دریځ لري چې بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی د مشال ډیرو خبریال ګلایز د اسلام آباد او کابل پیچلو اړیکو ته په کتو دا رپورټ جوړ کړی دی
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول پروسې هارت آف ایشیا کانفرنس په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه کیږي داسې رپورټونه ورکړل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هغه هیواد سفر وکړي کسوم د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی خو سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به په رسمي سفر دغه هیواد ته لاړ شي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکي کانفرنس یو غوره موقع ده چې د پخلاینې بهیر بیرته شروع کړي
to support the reconciliation process and also the Afghanistan ke liye iqtisadi aur askari zaruriyat bhi hame pura kol par hum commitment to ki yaar tak ke transition to the economic transition اور سیکورٹی ٹرانزیشن اگر زیادہ سموتھ بہتر
په اسلام آباد کې کیدونکو کانفرنس او د پښتنو قومي مشرانو کابل ته سفر نوړاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې ترې په ټپه ولاړ وي په دې دوه ونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو ترو شروع کولو هلې ځلې په نظر راځي د پښتون قوم سیاستوالانو په خپل سفر کې افغان ولسمشر په دې قانع کړو چې د پاکستان وزیر اعظم سره په پیرس کې ملاقات وکړي په هغه ملاقات کې وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د سفر رسمي بلنه ورکړه خو په کابل کې د سیمایزو چارو کارپو امر الله امان له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کله هم د خبرو ترو په اړه مثبت جواب نه دی ورکړی
لپاره دی چې همیشه کوم وړاندیزونه سوي دي افغانستان حکومت همیشه د پلاس جواب ورته ورکړی دا په د اخرو 15 سفرونو کې تقریبا شل سفرونه زیات جناب احمد کرزی وکړل او دوه درې سفره اشرف غنی وکړل هیڅ نه و یو حرکت د بهبودۍ او د ښوالي لپاره د پاکستان له خوا نه کوم گرین چراغ یا لامپ ورته ونه ښودل شو
کارپو امر الله مان زیاته کړه چې دوه مخي سیاست ډیر زیات تاوان اړولی دی او نتیجې نه دی ورکړي خو په اسلام آباد کې کارپو ریټایر بریګیډیر طلعت مسعود د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې خبرو اترو ته مثبت جواب نه وي د پاکستان په ګټه نه دی
پاکستان کو اس کا احساس ہے کہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں طالبان ہو یا کوئی ہو
زما پان پاکستان تا د دې خبرې احساس شتا چې غیر ریاستی ادارے لکه طالبان وی او یا کنور دا غوی ملاتړ کول د خپل ځان لپاره زیان رسون کړي فرض کړئ خدای دې نه کړي چې په افغانستان کې حالات خراب شي نو د دې مضر اثرات به په پاکستان پریوزي که چېرې په هغه هیواد کې طالبان زور نیسي نو بیا به په پاکستان کې هم طالبان خپل ولکه نوره مضبوطوي
کارپو تلت مسعود دا هم ویل چې دواړو هیوادونو لا پکار ده چې موجوده حالاتو ته په کتو سره خپل منځي اختلافات لمنځه یوسی
افغانستان میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں طالبان سے
په افغانستان کې داسې عناصر موجود دي چې غواړي طالبان په سیاسي بهیر کې شامل نشي. په دې خبره کې اختلافات کېدای شي، خو په دې خبره اختلاف نشي کېدای چې دواړه هیوادونه غواړي امن وي. دا ضروری ده چې امن وي، خو په طریقې کار کې اختلافات شته او دا د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سولې بهیر په لاره کې پراته خنډان له منځه یوسي او په یو بل اعتماد پر ځای کړي.
د ګلایاز رپورټ مورید یو سم پنځنی مې بجې سوي دي. مليحه امیرزاده به د خبرونو لنډي سړاندې کړي.
پاکستان وایي د یونان لخوا ناقانونه کډوال هیواد ته د لیږدول کېدلو په اړه ورته لول نه اطلاع نه وه ورکړل شوې. که څوک ورته را لیږدول کېږي نو پکار ده چې شریعت یې ښکاروي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه. وړاندې په پاکستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلو چې نه اصل وخت پاکستانیو ناقانونه کډوالو ته اسناد جوړ کړي، خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته واپس ستانه تلل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د مدنیاتو پر ایستلو کار شروع کړي. نوموړي تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل د دوی مقصد د مدني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاوې برابرول دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال بیان سلطان فیضي چې وړاندې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د زخمي کېدو خبر ورکړو، نن په خپله ټویټر پاڼه د هغه د مړینې خبر ورکړي. دوی وایي چې ملا منصور د سختو زخمونو له امله مړ شوی دی. بلخوا د طالبانو ویان د ملا منصور د زخمي کېدو یا وژنې ټول خبرونه ردوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خاصو قواو په عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ترسره شول د طالبانو له یو جیل نه 60 بندیان خوشي کړي دي. دا خبره د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې مخې ته راغلې ده. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې تیر مازیګر په شډل سیمه کې د افغان پوځ په بمباری کې د داعش لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډلې وژنې پر نه حمله له ترګرې سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنگټن کې ولس ته د وینا په وخت ویل دوی ته تر اوسه نه ده معلومه چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې. د مصر پولیس وایي د هیواد په سرحد کار کې په نایټ کلب پاتې شي بمی برید کې 12 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. انتظامیه ویلي چې په موټر سایکل سپرو درېو کسانو نن په ګوزا نومي سیمه کې بوتلي بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل. او د جرمني پارلمان په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې خلاف د فوځي کیمپ برخه ګرځېدلو په هکله د حکومتي پلانونو منظوري ورکړې ده.
د خبرونو لنډې جمله مليحه مرزاده اورېدې. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته رابعه اکرم خان کتنه کوي.
جنگ ورسپانه خپل اداریه پاکستان کې د قانون عملداري په اړه لیکي او وایي چې پاکستان ته د ترهګرۍ او تخریبکارۍ په صورت کې د کم جاریهیت مخه ده. نو د هغې د مخنیوي لپاره دوه مهمې خبرې مخې ته راغلي دي. یوه خبره د پېښور د آرمي پبلک سکول حمله کې ککړ څلور مجرمانو ته پانسي ورکول، او دویم د سند په اپیکس کمیټې کې یوه فیصله شوې ده چې د کراچۍ اپریشن به د سند صوبې نورو ښارونو پورې غځول کېږي. اداریه وایي چې د کال 2014 په 14 دسمبر وسلوالو څنګه چې په آرمي پبلک سکول برید وکړو، نو په ظاهره مقصد یې دا و چې پاکستان انتا د سکوتې ډاکا غوند پیغام ورکول او ولس کې مایوسی خپرول دي. اداري په وینا ده د آرمي پبلک سکول د ماشومانو د قربانیانو سیله ده چې نن د پاکستان راتلونکي د مخ کې په مقابله کې محفوظ محسوسيږي. اداري سیاتوي چې په آرمي پبلک سکول د حملې نه پس قانون سازي د خصوصي عدالتونو جوړولو او هدفي اپریشن لپاره اقدامات چت کړی شول، او دا شان په سکول د حملې منصوبه بندي کوونکي او سہولتکارو په شمول ځینې نور ذمہوار خلک ونیول شو او مجرمان په پانسي خېژولو مرحله هم مخې ته راغلي. د اداري په وینا د دینه ساحيري کې چې د انصاف و عمل کې د بهتري خواهش کېدې شي، خو چې هغه د مناسب اصلاحاتو د لارې په مستقل بنیادونو جاري وساتل شي. اداري اخیره کلی کې د تیر کال په 14 دسمبر سانحه کې کم ماشومان چې وژل شو نو هغې خو واپس راتلی نه شي، خو وسلوال خپل انجام پور رسولو نه دا پیغام به ضرور تلی وي چې قانونه خپل مجرمان نه معاف کوي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي په قامي اسمبلۍ کې د متحده اپوزیشن جوړولو لپاره د پاکستان پیپلز پارټي او تحریک انصاف په ګډون د اتو ډلو ترمنځ اتفاق کېدل یوه اهمه سیاسي ګټه ده، او دا ځکه چې په پارلمان کې د دوی خبرې ته توجه ورکول کیږي. د ادارې په وینا چې حکومت ورس په ورس نوي ټیکسونه لګوي چې اثر یې نه پنيغه په عام ولس پروسی، او هم په دې وجه سیاسي ګوندونه د حکومت د دې فیصلې پر ضد یو موټی شو. ادارې سیاتوي چې تر اوسه پورې په قامي اسمبلی کې د یو ښه اپوزیشن د نشوالي له کبله ولس د مسلو سره مخ کېدو، او که وکتل شي نو په قامي مسلو کې د اپوزیشن ډلو اواز راپورته کول ډېر اهمیت لري. ادارې اخیره کلي کې اوس چې مضبوط اپوزیشن جوړ شو نو باید چې حکومت په دې مجبوره کړي چې د 30 ارب روپو د نوي ټیکسونو خپل فیصله بیرته واخلي، ځکه چې د دې نرخونو له وجې په ګرانۍ کې اضافه کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز رسپانې په خپلنځي نشته کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوبلېدو په اړه لیکنه خپره کړې. رایټرز خبري اجانس وایي پاکستاني حکومت د هغو دېرش کډوالو له قبلولو انکار کړی چې یونان پاکستان ته ستانه کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
ټایمز مجله امکان څرګندوي چې د طالبانو یو مشر د ډلې د لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ډزو کې یا خو سخت ژوبل شوی دی او یا کېدی شي وژل شوی دی. مجله لیکي ملا اختر محمد منصور یو له هغو لسکونو کسانو چې د نهه پشپا د یوې لانجې پس په ډزو لګید. که څه هم د طالبانو ویان د دغه خونړۍ پیښې رامنځته کېدل رد کړي دي، خو د افغان حکومت په ګډون د نورو سرچینو په خبره په هغه جګړه کې څلور یا پنځه لوړپوړي مشران وژل شوي دي او په لسګونه نور سخت ژوبل دي. د طالبانو یو شمېر سرچینو ویلي دي چې شخړه د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالله سرحدي چې د ګوانتنامو بې جیل یو پخوانی قیدی هم پاتې شوی په کور کې د یوې ناستې په وخت رامنځته شوه. ځینو ویلي دي چې دغه کور د پاکستان له کوټې ښار سره نږدې دی، ځینو بیا دغه کور د افغانستان له کندهار سره نږدې ښودلی دی. مجله لیکي دا چې د ملا منصور په ګډون د طالبانو نورو مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر دوه کاله پټ ساتلیو. دا خبر مخې ته تر راتلو پس د جولای د میاشتې راهیسې د ډلې دننه جګړه روانه ده. ملا محمد عمر په اپریل 2013 کال کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و. پر ملا منصور تور و چې د سمې پروسې بغیر یې ځان پخپله د طالبانو نوی مشر ټاکلی و. مجله زیاتوي طالبان د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش له چیلنج سره مخامخ دي چې د افغانستان په ختیځ کې موجودیت لري. مجله وایي د ملا منصور د ژوبلېدو خبر کېدی شي د افغان حکومت لخوا د سولې خبرې اترې بیا بحالولو هڅې متاثره کړي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان حکومت هغه دیش پاکستانی پناه غوښتونکي له اجازه کوزیدلو ته نه پرېښودل چې له یونان واپس ملک ته لیږل شوي و. دا خبره له اروپایي ټولنې سره وطن ته د جبري واپسۍ په سر شخړه د هوارولو لپاره تر خبرو اترو یوه اونۍ وروسته مخې ته راځي. تیره اونۍ د اروپایي ټولنې او لوړپوړي چارواکي وویل چې پاکستان به په هغه راضینامه ولاړ وي چې له اروپا ملک ته واپس شوي وګړي به قبلوي. له دې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې اسلام آباد هغه تړون ځنډوي چې تر مخه په زرګونو کسان واپس وطن ته لیږدول کیږي. اجانس وایي له یوې اندازې سره سم هر کال له پاکستان نه خواوشه 50,000 کسان په قانوني توګه اروپا ته د کار لپاره ورځي. د اروپایي ټولنې د شمېر تر مخه تیر کال تقریبا 21,000 کسان چې په غیر قانوني ډول هلته اوسېدل پاکستان ته واپس شو. خو د کورنیو چارو وزارت په خبره دغه وطن ته واپس شوي ناتصدیق شوي کسان دي چې له یونانه په جاز کې وړل شوي وو. بلخوا اجانس یو عینی شاهد له خولې وایي چې د نهه په ورځ د یونان او مقدونیا په سرحد هغه وخت نښتې رامنځته شوې کله چې د مقدونیا پولیسو پر خواوشه زرو پاکستانیو پناه غوښتونکو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې له یوې نوې جوړې شوې جنګلې نه واوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او ترګرۍ ترمنځ د تړاو امکان شته، خو شایي نور عوامل هم ولري. باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړی چې د دې ډلې وژنې په اړه بشپړې څېړنې وسی او عوامل به څرګند شي. نور جزئیات له فرشته جلال زیور.
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیسو ویلي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینو مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلوم وو ارتباط درلود. خو ولسمشر اوباما ویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند.
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې شوې ده. خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلي. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود. وسله والو کسانو ورمه ورځ د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکې ووژل او یو ویشت تنه زخمیان شول. پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن تفشین ملک پیژندلي او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود. په واشنگټن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیرې کړې دي. د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یو ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي وي. نو له دې څرګندېږي چې دوی دا حمله مخکې له مخکې پلان کړی و. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې وویل چې داسې پیښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نه شي بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي.
What I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسوو او د پیژې د څرنګوالي په اړه تر پریکړې مخکې به ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ډلیزو وژنو داسې پیښې په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ د مخنیوي لپاره څه نشو کولای. خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یوه فوق العاده مجموعه لرو چې هره ورځ موږ د امنیت لپاره کوي. په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیه مشر پر نوویل چې سید فاروق او تفشین ملک دوه کاله مخکې واده کړی و، ښه ژوند یې کاوه او یوه شپږ میاشتنۍ لور یې هم درلوده. د دې مرکز مشر وویل چې د حملې عامل نه دی څرګند، شاید دواړو عصبي ناروغي یا رواني بې ثباتي درلوده او یا به د افراطي افکارو پلویان وو.
دا مشال ریډیو ده.
د ټینک یو پخوانی روسی قومندان چې افغانستان کې نیول شوی پرون په امریکا کې په عمر باندې محکوم شو. د پخوانی شوروي د سرتیری په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو د یو برید مشري کړې وه. په اړه له نور جزئیات له اجمل انداورو.
د امریکا فدرالي منصفه هیئت په اګست میاشت کې یو روسی طالب ایرک حمیدالله په 15 تورونو مجرم ګڼلی و. په دې کې د ترهګرۍ لپاره د موادو له برابرولو نیولې د یوې امریکایي الوتکې د ویجاړولو تر هڅې او د ډلیزې وژنې د کارولو په اړه تر توتیې پورې تورونه شامل وو. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس وایي مخکې له دې چې د ویرجینیا په ایالت کې قاضي پر نوموړي د سزا حکم ورکړي، روسي حمیدالله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او د امریکا حکومت تورن کړ چې د ده په هدف ګرځولو غواړي روسانو ته پیغام واستوي. 55 کلن ایرک حمیدالله په روسی ژبه خبرې کولې او محکمې ته ویل، تاسو ما په ترهګرۍ تورنوي، دا درواغ دي، زه هغه څه کوم چې عیسی مسیح موږ ته ویلي. د روسی بندي امریکایي محکمې ته دا هم ویلي چې زه ستاسو قانون او دا محکمه نه منم او کرکه ترې لرم. حمیدالله چې د لوږې احتساب کړی خو په بشپړه توګه یې خواړه نه دي بس کړي، رنګلوتی او خوار برېښېده او په ګرځنده څوکۍ کې محکمې ته راوستل شوی و. ویل کېږي چې حمیدالله د پخواني شوروي سرتیری و چې په افغانستان کې جګړه کوله. نوموړی بیا په افغانستان کې پاتې شو او د حقاني له شبکې سره یوځای شو. دا هم ویل کېږي چې نوموړی په 2009 کال کې په خوست کې پر افغان سرحدي پولیسو د طالبانو د یو برید مشري کوله. کله چې سیمې ته امریکایي الوتکې ورسېدې، وسلوالو هڅه وکړه چې د الوتکې ضد وسلو باندې امریکایي هلیکوپټرې نسکورې کړي. څارنوالان وایي په دې برید کې هلیکوپټر ته فني ستونزې پېښې شوې خو ایتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه واوښتي. څارنوالانو له قاضي غوښتي وو چې حمیدالله ته دې د عمرې بند سزا ورکړي، خو د حمیدالله مدافع وکیل بیا د دیرشو کلونو بند او تر څارنې لاندې د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د نوموړي مدافع وکیل وایي موکلې تروریستي فعالیت نه دی کړی خو په یوې غیر قانوني جګړې کې ښکېل وو.
د مشال ریډیو دا
په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د قانون د حاکمیت چارو مشر میچ چوتو وایي چې د افغانستان دفاع وزارت په تیر یو کال کې د بشري حقوقو د ملاتړ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د پام وړ پرمختګ کړی دی. جنرال میچ چوتو په افغانستان کې د نیټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ځانګړی استازي هم دی. د دې د افغانستان د کورنۍ چارو د دفاع وزارتونو سره قانون د حکومت بشري حقوقو او اداري فساد مخنیوي په اړه د ګډ کار څارنه کوي. نوموړي د پروند مشال ریډیو ته وویل چې دواړه وزارتونه په تیر یو کال کې مثبت پرمختګ کړی خو د دفاع وزارت هڅې ډېرې د پام وړ دي. فرشته جلال زی نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د ناټو مشر د غوڅ ملاتړ ماموریت د جنرال وایي چې پر بشري حقوقو د تیری د مخنیوي او له اداري فساد سره د مبارزې هڅې په دوو عمده برخو ویشل شوې دي. د دې هڅو لومړی برخه د افسرانو او قمندانانو روزل، پر بشري حقوقو نړیوالو قوانینو او د جګړې پر نړیوالو اصولنامو د هغوی پوهول، او دوهمه برخه یې د سرغړونکو نیول او له هغوی سره قانوني حساب کول دي. جنرال میچوای زموږ د هڅو د دوه برخې ډېرې مهمې دي او زه فکر کوم چې په تیر وکال کې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه ښه پرمختګ کړی او د خپلو عسکرو او قمندانانو پر روزنه یې ښه تمرکز کړی دی. په افغانستان کې د ناټو مشر د غوڅ ملاتړ ماموریت د جنرال وویل چې په تیر وکال کې په دریو ځانګړو پروګرامونو کې ګڼ شمېر افغان عسکرو او قمندانانو ته د بشري حقوقو نړیوال قوانین، د جګړې نړیوال اصول، د افغانستان قوانین او د اداري فساد پر ضد مبارزې څرنګوالی توضیح کړی دی. جنرال میچ وویل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په تیرو کال کې له عسکرو ملکی خلکو او په جګړه کې له نیول شویو کسانو سره د بد چلند ګڼ شمېر پېښې څېړلې دي او د افغانستان د ملي اردو په محاکمو کې عاملینو ته سزا اورول شوې ده.
Something that I think should instill great confidence in the international
هغه چې باید نړیوالې ټولنې افغانانو او د ملي اردو عسکرو ته ډاډ ورکړي دا دی چې دلته یو سیستم موجود دی، فعال دی او منصفانه کار کوي او له هغو کسانو سره به چې د افغانستان د قوانینو پر ضد فعالیت کوي مسؤولانه او قانوني چلند کیږي. جنرال میچ د اندېښنې ته په اشاره چې د افغانستان د ملي اردو پر یو شمېر عسکرو دا انتقاد کیږي چې شای ډېر سواد نه لري او شای نسی کولای چې د بشري حقوقو او جګړې د نړیوالو قوانینو په څیر پیچلي مفاهیم زده او عملي کړي. ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه ابتدایي اصول دي چې د افغانستان په څیر مذهبي او سنتي ټولنه کې په اسانۍ زده کېدلی شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
کابل ته د هندوستان سفیر وایي چې پاکستان به د حقانی شبکې غړي د طالبانو د مشرتابه په توګه نړیوالو ته وړاندې کړي. د ویلي د پاکستان او طالبان ترمنځ د خبرو اړوند د هندوستان لخوا د یو څرګند دریس په غوره کولو د ځنډ په پایله کې به د طالبانو په اړه د پاکستان اوسنۍ ستراتیژي توجیه سي. ښاغلی امر سنها دا خبرې د هندوستان ورځپاڼې د هندو ته کړي دي. د پونه افغانان هندوستان د جنوبي ایشیا یو ځلانده برخه ګڼي او تمه لري چې د سیمه ییزو ګټو لپاره پر ځینو موضوعاتو په جدي توګه خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر اورو.
افغانستان ته د هندوستان سفیر امر سنها ویلي چې د بلوچستان په کوچلاک کې د طالبانو پر اوسنی مشر ملا اختر منصور حمله شوی چې د طالبانو ترمنځ درد زیات شوی دی. د د پوینا په داسې حال کې باید هندوستان مداخله وکړي ځکه چې پاکستان د طالبانو له یوازې یوې ډلې سره خبرې کوي. امر سنها د هندو ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان حقانی شبکې ته د مشري لپاره ځای ورکړی دی او شاید دغه شبکه د پاکستان په نوښت د طالبانو په نامه پر نړیواله کچه وپیژندل سي. ښاغلی سنها له دې هندو ورځپاڼې سره د خپلو هغو څرګندونو په اړه هم خبرې کړې چې په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د کتنې په اړه یې کړې وې. د ویلي چې که افغانستان له پاکستان سره په اوسنیو شرایطو کې همکاري وکړي دا به په دې معنا وي چې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي چې د طالبانو مشرتابه وټاکي او دا کار باید ونسي ځکه چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو لخوا تعین سي. د ویلي چې په اوسني حالاتو کې بیرسته چې حتی حقانی شبکه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو برخه سي. د ویلي چې حقانی شبکه به له دې پرته چې د یو شمېر هیوادونو له تور لیست څخه یې نوم لیرې سي څه ډول مثبت رول ولوبوي. امر سنها د هندو ته ویلي چې له طالبانو سره د پاکستان د خبرو پایلې به دا وي چې نړیوالې ټولنې ته به یې حقانی شبکه د طالبانو د مشرتابه په توګه وړاندې کړي. د ده په وینا افغانان په جنوبي اسیا کې د هندوستان رول ډېر ځلاند ګڼي او تمه لري چې د سیمه ییزو ګټو لپاره باید جدي خبرې وکړي. د ویلي چې د ډسمبر د 10 د اسیا زړه کانفرانس به په افغانستان کې د سولې راوستلو نوی فرصت وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې له چارواکو سره ویني او د ناقانون کډوالو په ګډون ورسره پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کوي. په سویډن کې د افغانانو یوې ټولنې مشر وایي هلته میشت کډوال د غنی سفر ته هیله من نه دي او ویریږي شای ولسمشر له سویډنیو چارواکو سره هغه ډول موافقې ته ورسېږي چې لکه تېره ورځ چې جرمني کې وکړه. جرمنیو چارواکو افغان ولسمشر ته وویل ناقانونه ورغلي افغان کډوال شای هیواد ته ستانه کړي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن له سویډني چارواکو سره د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د هغو افغانو کډوالو پر برخلیک خبرې وکړي چې په غیر قانوني لارو سویډن ته تللي دي. په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سهر وویل چې په سویډن کې میشت غیر قانوني افغان کډوال اندېښمن دي او هیله لري چې ولسمشر غنی به له سویډن سره داسې موافقه نه کوي چې پر اساس یې د سویډن حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لاره پیدا کړي.
امسال حدود 11000
اطفال سږ کال 12000 تنکی ځوانان چې 13 کلن کم عمر لري یوازې سویډن ته رسیدلي. دا زیات هغه ځوانان دي چې په ایران کې زیږیدلي او حتی د هویت اسناد لانه لري. د ښاغلی سهر په وینا د سویډن حکومت بنن د غیر قانوني کډوالو په اړه خپل موقف د افغانستان ولسمشر ته څرګند کړي. ولسمشر غنی تر دې وړاندې په جرمني کې هم له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو په اړه خبرې وکړې. جرمني چارواکو ولسمشر غنی ته په دې اړه خپل دریځ په زغرد اعلان کړ او ویل چې ټول افغان پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې ځای نشي او یو شمیر به یې حتی افغانستان ته ستانه کړي. خو په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سهر هیله لري چې په سویډن کې به د جرمني مسأله نه تکرارېږي او ولسمشر غنی به سویډني چارواکو ته قناعت ورکړي چې افغانانو ته پناه ورکړي.
غونډ افغانان ناراحت او غونډ متاثر دي چې کله چې رئیس جمهور راځي دلته هم په سویډن کې داسې یو ظالمانه موافقتنامه د سویډن سره امضا نه کړي.
داسې ګڼل کېږي چې اوسمهال 15000 افغانان په سویډن کې اوسي. د رپورټونو پر اساس د سویډن حکومت د سوریه، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د امریکا په هفنگټن پوسټ کې د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د سختو بیانونو په تبادله مقاله خبره شوې ده. په دې کې ویل شوی چې پاکستان له دې حقیقت سترګې پټوي چې په 2001 کې بنگلاديشان په لوشمیر کې وشړي. تفصیل په دې رپورټ کې په هفنگټن پوسټ کې د مقاله پرانا پانډي لیکلې وایي چې په بنگلاديش کې د جمهوریت اسلامي ګوند وو غړو احسان محمد مجاهد او صلاح الدین ته د جنگي جرمونو په تور پانسي ورکړل شوی چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر باندې اندېښنه او صدمه څرګنده کړه. د دې پوینا پر دغه دواړو تورو چې په 1971 کې چې کله پاکستاني پوسټ په بنگلاديش کې کاروای وکړه نو دوی د پوچ په ملګرتیا ولسی خلک وشلي وو. دا زیاتوي چې خپلواک محققین وایي د پاکستاني پوچ په کاروای کې له 15 تر 100,000 پورې کسان وژل شوی وو. لیکوال پر مخ لیکي که څه هم پاکستان په 1971 کې بنگلاديش ته یو خپلواک هیواد په توګه ومنلې خو کله هم په رسمي توګه د خپلې پوځي کاروای پاړه بخښنه نه ده غوښتي. دا زیاتوي د پاکستان بهرنی چار وزارت لخوا د دغه دوو بنگلاديشانو پر پانسي د خفقان بیان له جاري کولو د اشکاري چې اسلام آباد اوس هم د 1971 له حقیقت منلو انکار کوي. دا پر مخلي کې د پاکستان فوج چې پکې د پنجابیانو شمیر زیاتې همیشه داسې مفکوره خپل کړي چې پکې له حقیقت انکار شوی او پر بې ځایه فخر یا ویاړ ولاړوي. د لیکوال په خبره پنجاب د پاکستان د ټولې آبادۍ 53% دی او په پوځ کې 2% پنجابیان دي. د دې په خبره د فوج دغه مفکوره وایي چې پاکستان تل د غیر اسلامي قوتونو لخوا د سازشونو ښکار دی او دغه هیواد کله هم غلط کار نه دی کړی. د دې په وینا د هیواد کله هم خپلې غلطیانې نه دي منلي، هم دا وجه ده چې ترکې نه کوي. اپرینا پانډې په خپله لیکنه کې وایي خپله پاکستان له کورنیو بغاوتونو او ستونزو سره مخامخ دی او په کار ده پر خپلو داخلي مسلو توجه ورکړي. دا زیاتوي دغه هیواد له افغانستان، ایران، هند او بنگلاديش سره د خرابو اړیکو له وجې په جنوبي ایشیا کې یوازې سوی دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
او سمند رواني غړي ورستي رپورت تر زو د قبالي سیمه خیبر ایجنسی او سودین کې وایي سرکاري ملکان او جرګماران په لانجو اورول کې سم هرول نه لوبوي. د خلکو مشالې د ټول د لانجو د اوري لپاره جوړې جرګې تر کلونو کلونو بیل نتیجې روانې دي. د ټول پور کړي چې سرکاري ملکان اکثر په جرګو کې رشوت اخلي خو ملکان دا تور رتوي. خیبر سودین کې وایي حکومت دې د جرګې په نظام کې اصلاحات راولي. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي دا کاري له لومړیتوبونو څخه دی. فرهاد شینواري معلومات راکړي.
د خیبر جنس خلق وای چې د پولیټیکل انتظامیه لخوا د جرګو لپاره ټاکل شو مشرانو کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او اوس په جرګو کې په انصاف فیصلې نه کیږي او زیاتره مشران او ملکان طرفداري کوي او په جرګو کې رشوتونه هم اخلي. د جمرود یو تن عبدالسلام پردی په دې حکله مشال ریډیو ته وایي
یو جرګه باندې دوه کولم لګیږي درې کولم هوجه پې لګیږي جرګې روانې په تحصیل کې یا تحصیل نه بهر یا په کلیو باندې دا سره د جرګې ختمیږي نه پله پنځه پنځه زره رو رو پنځوس پنځوس زره رو رو شل شل زره روپۍ رو رو او دا پیسې اخلي چې کله د پیسې اخسر نه ختم کړي وتوي چې دوه دوه رو ولې مونږ په پوه نه شو. دا یو خوږې ته لنجې د ځمکو دي د ځمکو چې دا بریده تویل ته مو ځمکه هلته وو هلته مې سه بدله کړي او دلته روکړي نو ځې ته لنجې خو دی زه اسې سرنیم یم ته دا سرسرنیم یې بیا هغه نه لنجې ځې ته د روپۍ خلکو د کاروبار د پیسو مایسو نو مونږ دا غواړو چې سم داسې خلک د حکومت مونږ لرو کې چې خپلې جایزې په حقه فیصلې لا کوي وزر یې ګایي.
د سرکار لخوا مقرر شو د موجوده جرګو د رول په حق له د سیمې او بل تن خان انور پردی وایي
داسې رشوتونه اخلي چې پټاوې ویلا ګڼا کوي په قرض ویلا اخلي خو د لوی روبلې جرګې پیسې وي خو یو پسې وي دا نه چې ته په هر اوتا باندې په سر وړه او په سر وړه جرګې پسې وي خو دا نه چې ته بور بور ودی کې او په سر نه اخلي او بور بور ودی کې او دوه کوله مې څنګه وي خبره نه سرته نه رسېږي. د مونږ اٹھارہ میاشتې وشوې چې په تحصیل کې زمونږ جرګې نه حل کیږي.
خو بیا یو سرکاري ملک صلاح الدین پردی د خپل رول دفاع کوي او وایي
عموما جرګې والا دا کوشش کوي چې وخت وخت نه خبره خلاصه کم مونږ بالکل په دشي کې مونږ حمایت اچانک کوو په قاده چې انصاف خبره وشي او هغه خبره خلاصه شي پاتې شوې د پیسو خبره چې هغه ولک فریقین په خوشحالي ورکوي لکه مونږ ځاني چې سمره وکړه جرګې نو مونږ ته په خپل اندې دی یو چې بس تاسو خوښه ده چې تشه راکوو مونږ له مونږ په هیڅ اعتراض نشته به یو چې تشه ورکړي هغه بیا ځنې فریق داسې وي چا مالداره وي او بل غریب وي نه بل یغې د وجې نه زیاتې پیسې ورکوي کنې دا خبرې نشته.
د خیبر ایجنسۍ د لواړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان وایي چې دې نه پس به په جرګو کې هغه مشران اچوي چې دواړو فریقینو ته منظور وي او په انصاف فیصلې کوي.
ما طریقه دا اډاپټ کړې ده چې د هر ټرایبز به خپل الډرز وي هغه زه سړي ته لیسټ خیمه چې بای په دې کې تاسو په چا باندې خو ابجکشن نشته که په چا ابجکشن وي خو هغه به زه نه اچوم په جرګه کې ادروایز هغه لیسټ نه به زه درې څلور کسان جرګه کې اچوم چې هغه د چا وکالت نه کوي بلکې هغه په حقیقت پسندۍ باندې هغه فیصله ورکړي. او دویمه پرایورټي دا ده چې څومره کیسز دي نو دا زر تر زره مونږه فیصله کړو چې د خلکو د تکلیفونو راپکړي
شو. په قبایلي سیمو کې د اف سی آر نظام تر لاندې د دوه فریقینو ترمنځ د یوې لانجې د هوارولو لپاره پولیټیکل چارواکي خپلو سرکاري ملکانو یا لونګي هولډرز ته د دوی کیس یا جرګه حواله کړي او چې دغه مشران پرې کومه فیصله ولیکي نو بیا یې پولیټیکل چارواکي د یو عدالتي حکم له لارې عملي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او هم له دې رپورټ سره د نن ورځې نسات خبرونو وروستي خبري غړي هم پای ته رسیږي. خو تر دې لمخه چې خدای پامانی درته وایو ملیح امیرزاده به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
پاکستان وای د یونان لخوا ناقانونه کډوال هیواد ته د لیږدول کېدو په اړه ورته لول نه اطلاع نه ورکړل شوې. په څو پرته را لیږدول کېږي نو په کار ده چې شریعت یې ښکاره وي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه. وړاندې په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلي چې نه څلوېښت پاکستاني ناقانونه کډوالو ته یې اسناد جوړ کړي خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته واپس ولېږل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د معدنیاتو پر استلو زرکار پیل شي. نوموړي مشال ریډیو ته ویل د دوی مقصد د مادني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاوي برابرول او پرمختیايي کارونه کول دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي چې وړاندې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د زخمي کېدو خبر ورکړی نن په خپله ټویټر پاڼه یې د هغه د مړینې خبر ورکړی. دی وایي چې ملا منصور د سختو زخمونو له امله مړ شوی دی. بلخوا د طالبانو ویان د ملا منصور د زخمي کېدو یا وژنې ټول خبرونه ردوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خاصو قواو په عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ترسره شول د طالبانو له یو جیل نه شپېته بندیان خوشي کړي دي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت په خبر پانه کې مخې ته راغلې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترګرۍ سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنگټن کې ولس ته په وینا کې وویل دوی ته تر اوسه معلومه نه ده چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې. د مصر پولیس وایي د هیواد په سرخر قاهره کې پر یو نایټ کلب پاتشي بمی برید کې 12 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. انتظامیه ویلي دي چې په موټر سایکل سپرو درېو کسانو نن په ګوزا نومي سیمه کې بوتلي بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل. د اټلي او ساحلي ساتونکي 13 ورځ ویلي چې ژغورونکو واوشا 2000 کډوال له یو لسو ډوبېدونکو کښتو بچ کړي دي. او د جرمني پارلمان په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د پوځي کمپین برخه ګرځېدلو پاک ته د حکومتي پلانونو منظوري ورکړې ده. په مشن کې شپږ ټورنیډو جاسوسي تیارې لیګل شامل دي خو جرمني په هوایي بریدونه نه کوي.
د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو د وروستي خبري غړي وروستي خبرونو لنډیزمو لملي امیرزاده څخه اوریدي. تاسو کولی سئ د مشال ریډیو دغه خبرونې د نن ورځې او پخوانی د مشال ریډیو په ویب سایټ mashalradio.com باندې وګورئ. او د دې ترڅنګ که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په فیسبوک باندې هم د مشال ریډیو ټولې خبرونې اوریدای لیدای او تصویرونه هم کتای سئ. خبرونه پای ته ورسیږي. زه دې عبدالکاکر ته اجازه ورکوي. په مخه مو Thank you.